نو پاره می د منلي شاعري پروین ملال نظر پښتله
چې وزر ماتي کوتري په چپی حالت کې ان وټولو ته څه ډول د امور کوي
په زابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو
د یاري لیکوالانو شاعرانو واجبانو وجهه زلش کړی دي چې وګوندې تراسي او ګډون پکې وي
شعر لرو
لکه واوره په دې لار کې به وبسي او سړای دی انتظار کې به وبسي
د یو شمیر نور مطالبو ترڅنګ د یو کتاب پاڼې اړو
د حرم تر دیار سفرنامه د پاکستان
د مارچ دویمه د بلوچستان کلتوري ورځ د بلوچستان لوی برخه په بلوچستان افغانستان او ایران کې ژوند کوي جن بلوچستان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي په فارس خلیج کې عمان چې شاوخوا 4 میلیون نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوچستان شمیر پکې په نسبي ډول زیات دی په دې هیواد کې عربي ژبه وروسته ډیر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچستان خبرې کوي لته ورو اتو کلونو راهیسې بلوچستان خپل کلتوري ورځ نه هیروي د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځ لپاره منځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه خپل تاریخ ژبه او خپل رسم او رواج به خبره پاتې نشي او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي جزئیات په دې راپور کې
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوال ورځ په توګه منځي بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالیا غونځي بلوچستان خواړه پخوي بلوچستان سمندر شیرنه بولی او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان ننداري ته وړاندې کوي ډیری بلوچستان په دې باور دي چې دغه ورځ لمنځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ور پیژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبه او دودونو پر ځای پات کېدل دي خو په افغانستان کې مشت بلوچستان بیا وایي د مارچ دوهمه د بلوچستان د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځ د لمنځلو نوم نه بلکې لدې څخه مخه د بلوچستان راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ کلتور او دودونو ژوندۍ پاتې کېدل شي فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوچستان وایي بلوچستان د غورز د بلوچستان ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمنځي چیرته چې بلوچستان هستيږي
په دغه ورځ په بلوچستان کې په افغانستان کې په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي په دغه ورځ دوی خپل جامې خپل خواړه پخوي او خوشالیانې کوي اتڼونه کوي په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او پولیس منی تازی
دا ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره شوی چې ژبه او فرهنګ د نورو تر اغیز لاندې او سوکه د ورکی دوله غواړ سره مخ تي نو د خپل کلتور او ژبه د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو منځل اړین غني فیض محمد بلوچستان یو بل پال ځوان دی نو موړی وای په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د منځلو ترڅنګ سره راغونډي چې خپل غشتنه هم تازه کوي د وای له حکومتونو څخه غشتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچستان قوم سره د تاریخ کلتور دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري
د دې ورځې د منځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي بلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه خیره وګرځي و موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات را پاتې دي همداشان موږ وکولای شو چې د ورځې په منځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي
بلوچستان لنه کلونو را پدی خو د مارچ په دوهمه خپل کلتوري ورسلمانځي او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچستان پدی ورس هڅه کوي چې له جامونی ولې تر سندرو او تنونو پوري د خپل کلتور رنگین خواوی له نورو سره شریک کړي د بلوچانو کلتوري ورځ د اونۍ په پیل کې و او د اونۍ په پای کې د شزو نړیواله ورځ ده. لېبي خبرتیا ورسته له داسې لیکوال سره شخېدلې يم چې د مارچ د اتمې په مناسبت یو شمېر مقالې لیکلې دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
جمعه د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورسته هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړیږي نندارتونونه پرانیستل کیږي آنلاین بحثونه کیږي او نورې هڅې د دې لپاره کیږي چې د ښځو کلتوري سیاسي اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یاد شي دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کیږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري لومړی ځل د ښځو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند له لوري په نیویارک کې په 1909 کال کې تنظیم شو روسه چې بیا کله په 1910 کال کې په پخوانی شوروي اتحاد کې شزو درای حق تر لاسه کړ د مارچ اتمه د هغه وخت په سوسیالیستي هوادونو کې ول منځل شو خو لننه وڅل وشت کال مخکې دا ورځ د ملګرو ملتونو لوري د وی نړیوالې ورځې په توګه تصویب شو د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د دې ورځې په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمېر اغیزمنې افغان مېرمنې معرفي کړي دا مسولیت کې سلیکوالي پاکیزه ارزو منلې او یو شمیر مخکښ شزیه معرفي کړې دي له دوی په واورو چې د کوم مېرمنو په اړه مقاله لیکلي
په دې کې ما چې کومه خزه معرفي کړې دي په کې اغله ارواخه د معصومه اسمتي وردګ ده اغله صالحه فاروق اعتمادي ده همدارنګه د افغانستان ملکه سورایا ده او اناهیتا راتبزاد ده چې همدارنګه د موږ یو خو عادت پښتونخوا او خدای خدمتګار ته کې ځینی غړي وی چې هم ادبي برخه کوله او مې په استلا یو نو ټولنیز کارم کول یوسن اتا کوه سیاست امونو بشرا سیده بشرا بیگم ده الف جان خټکه ده مرمن نسیم ولی خان ده دا ما انتخاب په سیاسي برخه کې او موږ غوښتل چې دې لپاره کې خبري وکم ما دې ښه نمونه اوریدلې او عمر ډېری مينو یې وسته خو چې ما کله په دې پسې وس هغه څېړه نه وکړه یا مې کوشش وکړ چې ډېر مواد تر لاسرسي پیدا کړم دې واقعا د ما نه تصور نه ډېر لوړ وي او به دا ډېر علي کاري کړی د خپل وخت کې کوم مسولیتونه دې تصورات سي
تاسو د کوم مراجعو په اساس باندې د دې مېرمنو په اړه کې لیکنه کړې ده
چون زه له هوا د لری ما کتابون ته ډیر لاسرسي نه وو خو ما ځینې دوستان او ته او هغه شناخته پیژندل شوی استادان چې زور سره یې ما وایي سره اړیکه ونیواله او ځینې کتابونه راته راولېګل هم تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول تذکيري چې د میرمنو په حق لیکل شوی دي په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه هغه کتابو پی ټی ایف چې هغه ما ته راغی او همدارنګه په ځینو فیسبوک پانو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا په تاریخي لحاظ به ډیر معلومات لري زری هغه سایټونو ته ملام فیسبوک پانو ته او نورې د سې خې مرجې وچ کافي څه معلومات پکې وو خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډیر سخت وو ما ډیر زیاتو مراجع و تا کوشش وکړو چې زه ډیر زیات علاقه شم تر څو کولای شم دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعا دا څه وو او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات ډیره حدا کړه او ډیر چې لیکل کړي په دې اشخاصو هغه ډیر مشترک خبرې هم دا وی چې ما خپلو دې پیژندل وی کړه واخستې
په دې مرمنو کې ځینې معاصر دي یعنی په روسیو کلونو کې ژوند کړی دی، لکه میرمن معصومه اسمتی او لکه میرمن ولی خان، چې د دوی په باره کې معلومات هم آسانه دي. لیکن د ځینو نور کسانو په باره کې لکه د ملکې سرایا سره لدی چې ډیره مشهوره ده او ډیر کار یې کړی دی، خو بیا هم معلومات یو ډول ګونګ نه دي، یعنی له سختی سره مخامخ نشوي چې د داسې یو شخصیت لکه ملکې سرایا په باره کې ډیر معلومات ترلاسه کړي.
بالکل، دا یو بد مرغی ده. ما یو وړه مقدمه لیکلې وه، ما په دې موضوع ته اشاره کړې وه په دې مقدمه کې. ما دا ویلي وو چې کله چې تاسو په تاریخ کې تاریخ ګرځئ، البته تاریخي کتابونو کې ګرځئ، تاسو داسې هیڅ هم نه پیدا کوئ چې تاسو له هغه څخه یو څه اغز کوي. دا سوال ما ته خپل هم ډېر جالبه وو چې ولې د دې ښځو نوم دومره غټ راخیستل شوی په تاریخ کې، خو د دوی باره کې هیڅ هم نشته. فقط یو دوه یا درې کرښو کې د یادونه سیدا ماته ډیره سخته وه. د ملکې سرایا په باره کې معلومات پیدا کول واقعا ډیر سخت وو، خو خوشبختانه ځینې داسې معلومات ما پیدا کړل استادانو څخه چې کافی ډیر معلومات پکې، مخصوصا د ملکې سرایا یوه مرکه ده چې هغې په له فرانسې ورسپانې سره په هغې وختو کې کړې وه. په هغې مرکه کې کافی ډېرې پوښتنې دي او د ملکې سرایا د فکر او د پوهې او د هغه کوم سیاست یا کوم پروګرامونه چې درلود په هغې کې ډېر ښه منعکس شوي. ما زیاتره د هغې مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغې د شخصیت یا د هغې هغه پوهه چې وه له هغه څخه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکل وکړو. همداسې نور استاد عظیم سیستاني هم او نورو دغه د قاموس کبیر افغانستان چې د یو سایت په کې هم کافی ډېر نوي معلومات دي ملکي په حق نو چې ما د ټولو نه استفاده وکړم. معلومات
مې راغله تاسو سیاستمدار میرمن مورا انتخاب کړی دي، لیکن ځینې نور سیاستمدار میرمن هم د افغانستان په تاریخ کې ډېرې مهمې دي، لکه زرغونه انا، نازو انا، لکه د میوان ملاله او ځینې نورې. نو دغه کسان چې اوس تاسو ماته وویل چې تاسو انتخاب کړی دي، دا مو د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د سلام مشورې په اساس انتخاب کړی دي او کنه؟ ستاسو خپل انتخاب؟
دا انتخاب چې ودا د خپل انتخاب وو، ځکه ما دوی ته وویل چې زه دا راخسي چې دی زه د دې له نومونو څخه یا شخصیتونو څخه متاثر یم. بس نه ده چې د نورو نه سلسله په همدې یولسو دولسو مو زما اراده ده چې ډېرې زیاتې میرمنې زه معرفي کړم. دا چې زما څومره وس رسېږي نشم ویلی، خو زما بسنه په همدوی نه ده. او د تېر تاریخ په باره کې چې دا د سل کلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړو، د نازو انا او د زرغونې انا او د ګوهر شاد بیګم دې باره کې ما په هغه مقدمه کې ولیکل چې د دې ښځو په باره کې دا خبره شوې چې دوی مشاورې دي، دوی مشورې ورکولې. دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونې انا د احمدشاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده، خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته له دې څخه هیڅ کومه یوه رسمي وینا نشته. یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن 500 نفرو ته یا لکه ملکه سرایا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته، داسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړي. یعنی دوی هغه رسمي
خو بخشي دا خو د زمان هغه ده تاثیر دی، ځکه چې د احمدشاه بابا وینا هم نه لرو، د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه. نو د ملکې سرایا د وخت خو لا هم نوې راډیو پیدا شوی وه او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوي وو سه وین مرکه
مثلا د یوغه پالیسیانی څه چې نیکه یا همداسې د تېرې زمانې له دغې اتمې پېړۍ وروسته چې ما وکتل له میرمن ګوهر شاد مخکې موږ داسې کومه میرمنه نه درلوده، یا شاید ما سره د کتابو کمبوتي وه. او یوه هغه ډېر کار چې کړی ګوهر شاد بیګم وه په تیموري حکومت کې، چې هغې ماغم په فرهنګ برخه کې ډېر کار کړی، یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه یې ډېره مخې ته وړه. خو بیا هم د دوی په باره کې خو کافي ډېر معلومات دي. دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي، مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازو انا هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي. تر دې زیات دوی په باره کې څه نه دي لیکل شوي. یا ته مثلا دوی باره کې کوم نوی جلا صفه نشته، یا د دې مبارک کوم جلا کتاب نه لیکل شوی.
نو او بخښه نو فکر نکوي، فکر نکوي چې د همدغه شخصیتونو په باره کې په کار د تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ژوند باندې نوې شان را پیدا شي. مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان مرمن کې د امان الله خان مور ده، چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې ډیر تاثیر و، د امیر حبیب الله خان په شخصیت ډیر تاثیر و. خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي، څرنګه د دغو مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ده چې یو څه ډیر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک رو پیشن؟
بالکل، دا خو اړتیا ده، دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای، او زموږ تاریخ لیکونکو یا د موږ څېړونکو دا کار خو باید په هغې وخت کې کړی وای، چون په هغه وخت کې دغه سل کلن لاسور له انقلاب نه مخکې دوران ښیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه. په هغې وخت کې شاید د مواد ډېر زیات و او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای، ساحوي څېړنې کړي وای. خو اوس د سل انقلاب نه وروسته تاسو د افغانستان ټوله معنوي او مادي درنۍ ټوله وسوځېدله، باینه لاړه. شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هم پیدا نه کړو. بالکل اړتیا ده چې زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو په هغه مقدمه کې، ما همدا وویل چې ولې نسته، ولې دا ښځې داسې ګمنامې دي. دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي، ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي، ولې هغه د هغې په باره کې ولې موږ د تاریخ کې جلا فصل نه لرو، ولې د هغې په باره کې خبرې نه دي شوي. نو دا خو ډېره مهمه ده. خو په دې وروستیو ورځو کې د فیسبوک په پاڼه او په ځینې سایټونو کې استاد سیستاني ځینې معلومات خپروي چې زما لپاره جالب دي، او غازی امان الله خان په مور باندې دوی ډېره مفصله لیکنه کړې ده، او ما خپله همدا مېرمن مې هم پلس کړ، ان شاء الله هغه باندې مې کار شروع کړی غواړم. دا معرفي کوم د هغو په معلوماتو په اساس، او که چیرې زمینه سازي کېږي یا اوس هم وخت پرې موږ د هېواد نه بهر یو، باید د دې ښځو باره کې ډېرې خبرې وشي. او زه داسې نه پوهېږم، ول داسې اټکل کوم چې خاصتن د خلک د صحنې نه ایسته شوي. زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی، دوی داسې ګمنامې نه وي، دوی داسې بې حرکته نه وي، دوی دونه بې استعداده نه وي. خو دا چې د ټولنې کې حساسیت و، یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي چې یا د حساسیتونو مخه، البته دا زما خپل شخصي اندازه ده، یا د حساسیتونو مخه ونیسي، او یا نه پوهېږم مصلحت به و وخت چې وګورې د استاد سیستاني د امان الله خان د مور باره کې ډېرې زیاتې خبرې کړې، مګر دا په تاریخ کې نشته.
دا مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته سیګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي. دا اوس هم هماغه پخوانیو د سولې په کلونو کې چې دا ځینې نومونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان، لکه نازوانا، لکه زرخونا انا. او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمد شاه بابا بنسټی شه ده، لېغره او روسته یاد میر وتکانو له تحریک د نازوانا او د زرخونا انا او د بیا وروسته د میوند د ملالی له نمونه وروسته، ورو ورو دا نمونه په زیات دي چې زیات شي کم سی دي په تاریخ کې. همدا سنه
بالکل
لا لیکوال پاکیزه ارزو څخه مننه. د دوی مقاله د مارش د اتمی په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لوري په خواله رسنیو کې خبرې شي. د بهیر په خپله تیره غونډه کې د شاعري او لیکوالي پروین ملال ساين غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې مې باهو او ټول شاعري خبرې وشوې، مقالې وړاندې شوې، او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. له اغلې ملال څخه مې پوښتنه وکړه چې دا غونډه د دوی په نظر څرنګه وه.
ما ته د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر د دې غونډې په جریان کې چې ما ته یې نیولې وه، یا زما د کتاب په هکله یې نیولې وه، داسې یوه پوښتنه پیدا شوه چې د زما د وطن لونه به په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت دغه یون په دومره ګڼو ستونزو کې په دومره لنډ وخت کې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کې چې د دوی د هر یوې ځواک ته متوجه سوم، په هر یوې جلا جلا وناسېدم. هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هېواد څخه د باندې دي او چې په هیواد کې د نن دی ماته د یوې شیزي په توګه دا معلومیږي چې دوی هر یوه په څه ډول ستونزو کې هغه دي د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافر خپله لوی ستونزه ده او بیا په نوي وطن کې خپل ځان تر یو ځای پرې رسول. په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسکونه غونډې لیدلې. د دې غونډې په جریان کې چې ما کوم احساس درلود هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبري کوي او د نورو ټولو څخه هر یوه یې ماته خپل ځای لري او خپل اهمیت لري هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي. هر یوه یې ګڼې ستونزې لري زه پوهیږم، نو زه د دوی د هر یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالی لري.
داخلي ملال نظر می د میرمن ادبی بهیر د غوندو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت.
که چیرې موږ د شتینه قشر د ورستوي څو کلونو بشمیره ستونزې د ژوند په هر برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه یې په سر کې راځي په نظر کې ونیسو، بیا د میرمنو د آنلاین ادبی بهیر د غوندو ارزونه وکړو، نو یو داسې صحنه مو مخ ته درېږي چې وزر ماتې کوترې په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي او د دوی د هرې یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایی لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسوي.
له اخلي ملال څخه ډیره مننه. د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته را لېږلی، دا شعر به سره واورو. بیا وړاندې نور شعرونه هم په دې خپرونه کې تاسو ته لرو.
ما افغانی لورکی بیګاد وستورو تر سبا پوری په سپینو سپینو ځلیدونکو څوکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله د خپل وړانګو اتراشلې تا ته د قلمونو څوکی د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته د پاڼو سپینه نړۍ شکلی بابونو سر لیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله. زما لورکی زما افغانی لورکی زما دردی دل زما معصومی لورکی ستا تر حیا ستا تر وقار زار صدا تخت دا تاج تخت او گدی ستا په پوردنی بلا سونک شیردی د سپرلی سپین گلو ناس پوشمی بغیر جوار کرشکل بیکلی ستا دا پوردنی غبرگی چوکی دا وقار او سپی چلتوب حدونا بیا با دا خپل جبین درونا چرکی او دا سیور و دا رنجو شیبی ستا پر کمی سوشیندی ترخی شیبی با دا وقت ترکان اره اره کلی سپی دی بستا اوجو تا سر را چچکی دا سهار المر با دا سپی دو دا گلابی رخصاش کلو نو آخری او ستا پر سر با دا زری نوڅات کو تړم باران وکړي اسمان بستا د کتابونو باکس کې ستا په لاس کښلو د ښکلا او سپیشل توپ تورته په پټه خوله د التفات هډک نظر وکړي. دا وخت په تیر سي د زمان سن ته به ولویږي ساحل به توی کریستال منته د کرغه مې یو ډکی لپی اسمان به وخاندي په شونډو کې به وتا ته راوړي د بډی د ټال دوه غبرګ ټالونه ورځې به وچې سي یوه یوه به ورشيږي لکه په مني کې د ونو پاڼې بیا به یې باد او باران د فنا غیږته یوسي. ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم زما وزړه ته د درد څړکې راوړي زما اروا ځوروي نور مې درد منه اروا مه ځوروه نور مې درد منه اروا مه ځوروه زما افغاني لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ ته د بلخي او د ملالي لور یې ته د نازو او عایشې شعر یې ستا د سر سپین پوړنی د گوهر شاد د تاج ستا د لمنی افات د زرغونی د غیژی ورختا کیجه ما د خپل په وجود پرونه وړاندې قدم واخله شمع چې ته د سیلوګی د هسک سکو ته قدم واخلی سهار ته لاس ورکړي ورځې راویښې کړي د روڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي زما افغاني لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ د خپل وجود پرونه وړاندې قدم واخله وارخطا کیږم تلولې کیږم
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر په نوم نوې ادبي بهیر فعال شوه دی دا په زابل کې لمړی ادبي بهیر دی چې پیل شوی د دې بهیر د مشرتابه لغړیو څخه یو هم ذبیح الله شفق دی لدوی څخه به واورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبي بهیر غونډي لکل راهیسي شروع شوی
د زابل ولایت په شاجی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر غونډي لچيري ویمه شرحې سفیل سوي دي
د سورغر ادبي بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګری راټولې شئ
په سورغر ادبي بهیر کې د مهاله پوری ګانشمیر ادیبان لیکوالان او شاعران ورخه خلې تر ډیره فورې تعداد سره رسیدي خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي البته کچيري نورې وندې چې زموږه وکړي نو زموږ په اند باندې زموږ په نظر باندې په کوم ځای چې موږ وګورو شاید چې د ګرنوالو شو د ګرنوالو شپېرې نور هم زیات
دا غونډه هر هفته کوي هر اونۍ
د سرغر ادبي بهیر مشاعره هفته کې یو ورځ یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان شاعران او ادیبان هم پکې برخه اخلي
له شاجو پرته د نور کوم سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي
نه تنها د شاجو لسوالي شاعران پکې برخه اخلي پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نورو لسوالي څخه ډیرو پروتو سیمو څخه شاعران راځي لیکوالان راځي چې تر دې مخاله پورې په شاجو لسوالي کې او او ممکن په زابل ولایت کې کوم ادبي بهیر نو دغه ادبي بهیر او دغه نوښت پر خپلې دوسر په زابل ولایت کې ډیرای لیکوالانو شاعرانو او ادیبانو ودیته زړه کړی دي چې وګوندي تراسي او ګډون پکې وي
په دې سره چې مکی د بهیر په لیدل خو یو څه سنسمن هم باید وي ځکه چې هوا یخه ده سړه ده او رښتونه هم پورسوي کې سوي دي که څنګه
کما حال چې موږ دغه بشیر رافایل کې ډیر څنګه په مستر کې جوړي ولې او موجوده ولې خو د وخت په روزو سره دغه ستونزې حل سولې ځنی د ورشتونو له کابله په لمړي سر کې د ګډونوالو شمیر لږولو همدارنګه موږ نوري مالی ستونزې درلودې خو ځنی ملګری را سره همکار سول همدارنګه ځنی لوکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویانو موږ ودی تواصل چې دغه خپل اقدامتي دا ما وکړو په دغه برخه کې مخته ولاړ
تاسو یوازې مشاعره کوي په دې کې او کده نقد برخه هم په دې غونډه کې لري
نه یوازې مشاعره محترم شبیا صاحب په دغه بهیر کې موږ پر مشاعره سره ډیره ویناوي هم وایو همدارنګه ځینې لیکوالان لیکنی وایي همدارنګه چرنیز لیکنی وایي شعرونه ویل کیږي همدارنګه پر ویسي باندې معلومات وړاندې کیږي په جغرافي لحاظ باندې په دې سربېره پر هر برخه کې په دغه مشاعره کې موږ مخکزو ایواز یې ته مخصوص په شعر باندې نه بلکې وینا یې هم پکښ ویل کیږي لیکنه هم کې ویل کیږي او ورته نورمو ځخات هم پکښ ویل کیږي
د دې مشاعره لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي
تر دې مرحله پورې خو دا خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی خو په راتلونکي کې د اطلاعاتو کلتور ریاست مسولینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالۍ نورو تجارانو دا ژمنه را سره کړی ده چې فراتلونکي به زموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو
چې تر څو پوری د علم او ادب د لارویانو د شاجوی ولسوالی او د زابل ولایت د ادیبانو لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کو چې زموږ د غونډو او مشایرو لپاره یو مناسب تالار وي.
د سرغړ ادبی بهیر لغړی زبی الله شفق څخه مننه. په دې بهیر کې د نورو ادبی بهیرونو په څیر د ژمی په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغړای توت دی. د خبرونه په دې برخه کې د انزورګر شاعر اومان نیازی یو غزل له دوی څخه ورو چې واوره پکې وبکې شي.
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي، ستا پر غږ مری مری تنا کې ناستې، په دې واوره خستې تار کې به وبسي، یو ګلاب سرخی اس کشو بڼو ته، مې پوښته په اظهار کې به وبسي، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، واه په سیوري د انار کې به وبسي، دې جلۍ سګ لګلۍ نهار جوړ کړی، دې جلۍ سګ لګلۍ نهار جوړ کړی، وایي غاړه د بهار کې به وبسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اوداس د کپ په دریمه د 22 کلونو په عمر له وجدي ناروغي وروسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اوداس اخیس د افغانستان پر موسیقي څه دی، د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فریده سیال راپور لري.
د پنکج اوداس د مړینې له خبر وروسته د دغه غک مینوالو او دوستانو په خپل رسنیو کې له هند تر افغانستان، له لندن تر امریکا او ټول نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودی په انستګرام ولیکل د لوی زایده او د د سندرو غزل به مستقیما د انسان له روح سره غږیده. پنکج اوداس د کپ په دریمه د هند په ممبئی کې د شپې په 12 بجو په رختون کې ساور کړه. د نومړی ځل د 1978 کال په نړیوالو کې پر سټیج سندرې وبللې. هغه وخت یو اوریدونکو د 50 هندي روپۍ ورکړې. څلور کاله وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او تبلی زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ولسن کالج کې داخله واخیسته او د ماستر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندي فلمونو ته سندرې وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي غنی جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند د هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه. د اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نشو. د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستې. په نیوجرسي کې جایزه ترلاسه کړې. اند امریکا د هنر د اکاډمۍ لورې جایزه اخیستې. همدارز د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزه د په برخه شوې دي.
د پنکج اوداس په اړه مو راپور اوریده. د د پرمړینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشنۍ څرګنده کړې ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او غنو افغان سندرغاړو هندي سندرې بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وای چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندرې بللې.
د محفل برادرای اهل هنود کې میرفتم، اونجا باز ما میخوندم آهنگای شکر
کتن هرا گزر تھوڑی دور ساتھ چلو کتن ہیرا گزر تھوڑی دور ساتھ چلو بہت کڑا ہے سفر थोड़ी दूर साथ चलो, कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ।
شاغلی محبوب آزادی راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنی موسیقي د پنکچ اوداس له برکت راځي شوی ده.
غزل سرای از هندوستان، پاکستان، مسلی، فرانسې، میډیا، سان خان، نور جهان، فرید خانم.
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به یې ویل افغانستان ته راتلل، لکه مهدی حسن، نور جهان، فرید خانم، امانت علی خان او طلعت محمود. خو دوی د خاصو خلکو په منځ کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکچ اوداس ډیر عام کړ، ځکه چې د غزل ساده وایي، غزل په داسې ریتم او میلودي ووایه چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه. یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه و او داسې شعرونه یې خپلو سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
نام تو عرب شاعر او لیکوال جبران خلیل جبران وای موسیقی د روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راس پړي، سول راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. دا سدی راډیو ادبی مجلې د دې خبرونه په ورستیو کې د یو کتاب پاڼه راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستي، پاړه خپل نظر را سره شریکوي.
حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي خاغلی نسیم حجازي سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن، لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي، خو له نیکه مرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي، خو هومره ډېر څله په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د دریو هیوادونو سیل را باندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد ولس را باندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي، تر ایران وروسته ترکیه را باندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو، د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه را ته کېږي. د دې مشهور هیواد په خپلو ښارونو مو ګرځي، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي، او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار دیدن را باندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلې دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو دې ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روضې دیدن را باندې کوي، د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځوي، او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غوي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یو اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې دریو هیوادونو، یعنی چې دا دی تللی دی ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري، چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دې دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو یې هم خوند اخیستلی شو، او هم په لنډ وخت کې د یو پر ځای د درې هیوادونو منظره را باندې کوي. دویمه ګټه دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازه د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږیږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حافظ او شیرازي له ژوند او فن نه مو هم خبروي. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنې په خپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم، او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو
لو تا کرا ووتو پلانې ځای ته ولاړو، بیا موږ د پلانې تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو او د غلط دن وروسته بیرته اتاق ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هندي وګړو په اړه، د هندي مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلی او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي او له دې لارې د لوستونکو په تجربو او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. څښتن تعالی دې استاد زویر شفیقي ته خیر ورکړي چې داسې ګټور آثار پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دې ونی آزادی راډیوي مجله مهم دومره وه. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم. شدی وی
زما تور پتا جنت دے ما د پار پرختے زما کور پتا جنت دے ما د پار پرختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون د غرچی نئی تد جون د غرچی نئی وای زان در تلوگه کرم کجان در تلوگه کرم مالو زر در نه قربان کرم کخبل سر در نه قربان